پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم، د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش له لوري انتحاري او ډله ایزې حملې د دې ډلې کمزورتیا څرګندوي. دفاع وزارت داسې وخت دغه ادعا کړې چې پرون په کابل ښار کې په ترهګریز برید کې څه باندې 15 کسان وژل شوي دي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی یو نامه. په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په امنیتي سکتور کې د سپما پلان له 3 کلونو 2 کلونو ته راکم کړ. او په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سر له ننه بندیز لګول شوی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې له ټولو اړخونو غواړي څو ملکي وګړي خوندي کړي او د اوربند او سیاسي روغې جوړې کار ته دوام ورکړي. د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي د تاوتریخوالي د کموالي سره سره د فبروري له وروستیو څخه د مارچ تر 15 پورې په افغانستان کې تر 100 ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروستی برید د چهارشنبې په ورځ د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر درمسالو شو چې 15 ملکی کسان پکې وژل شول او 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. یوناما د چهارشنبې د ورځې برید سخت غندلی او وایي چې په وروستیو څو ورځو کې ډېرې خونړۍ بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو لخوا ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لومړۍ درجه مسؤول وسلوال طالبان بولي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په امنیتي سکتور کې د 1 میلیارډ ډالری سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راټیټ کړ. دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ د مارچ 15 وروسته له هغه وشو چې متحده ایالتونو له افغانستان سره د 1 میلیارډ ډالرو مرستې د بندېدو خبره وکړه. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې سپارښتنه کړې چې اغېزمنه سپما باید په 2 کلونو کې عملي شي. په دې غونډه کې ولسمشر غني د دواړو وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې د مالی لګښتونو د مخنیوي لپاره خپلې طرحې چمتو او وروسته دې د سپما پلان عملي کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون هم موظف شوی چې د ملکي خدمتونو په سیستم کې د غیر ضروري لګښتونو سپما عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ چې د ولسمشر غني او د هغه د سیاسي سیال عبدالله ترمنځ کړکیچ هوار کړي. وروسته له دې چې دا دوه اړخیزې لیدنې بې نتیجې شوې، امریکا د افغانستان حکومت سره د خپلو 1 میلیارډ ډالرو مشروط مرستې د بندېدو خبر ورکړ. د کندوز ځایي چارواکي وایي تیر شپه طالبانو په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې کره شمېر په ډاګه نه کړ، خو ویل چې د تیر شپې بریدونو کې پولیسو او طالبانو ته د سر زیان اوښته. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبي بیا وایي جګړه کې 15 پولیس وژل شوي او یو شمېر طالبانو له ځانه سره بیولې دي.
شب گذشته حملات طالبان بالای پست‌های امنیتی آغاز شد.
تیر شپه پر امنیتي پوستو د طالبانو بریدونه پیل شول او د شپې 12:30 بجې پای ته ورسېدل. جګړه کې د پوستې 15 تنه وژل شوي، 3 ټپیان او شپږ نورم طالبانو له ځانه سره بیولي. دوی پوسته هم نیولې وه خو وروسته بیرته تللې. طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سر له نن نه بندیز لګول شوی. له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري نن وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تم نه شي. ذوالفقاري وویل د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدل او همداشان پر ځنډول شویو غونډو بندیز به دوام لري. هغه زیاته کړه چې د دغو اقداماتو له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. ایران پرون په دې هیواد د کرونا وایرس یا کووید-19 له امله د 2000 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کې انوش جهانپور ویل همکارانو په 13 ساعتونو کې د کووید-19 2200 نوې مثبتې پیښې ثبت کړې چې په دې سره په دې وایرس د اخته کسانو شمیر په ایران کې اوویشت زرو ته رسیدلې. ایران په جنیوا کې ډیره د بسرحده روغتیایي ټولنې ام اس اف هغه وړاندیز چې غوښتل په اصفهان کې یو 50 بسترې روغتون جوړ کړي رد کړی دی. تهران هم همداشان د واشنگتن د بشري مرستو وړاندیز هم رد کړی او ویلي دي چې که غواړي له تهران سره د دغه وبا په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي نو لګول شوي بندیزونه دي لري کړي. د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د دغه هیواد کې د کرونا له امله د اقتصادي وضعیت د بیرته ښه کېدو او د روغتیا سکتور د ملاتړ په هدف د حکومت تاریخي سند په مطلق اکثریت سره تایید کړ. په سنا کې په دغه سند کې د دغه وضعیت د قابو کولو لپاره $2 تریلیون ځانګړي شوي. دا سند سبا د مارچ په 20مه د امریکا ولسي جرګې ته ځي او تمه ده چې هلته هم په چټکۍ سره تصویب شي. د استازو جرګې له تصویب وروسته به امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه سند توشیح کړي. ښاغلي ټرمپ له دې وړاندې ویلي چې په دې سند به ژر لاسلیک وکړي. د کرونا له امله د زیان جبران ته دا پیسې داسې مهال ځانګړي کېږي چې د امریکا په نږدې ټولو ایالتونو کې د عمومي بندیز حکم نافذ شوی. په امریکا کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر څه باندې 8000 ترسیدلې او له دې کبله 101 کسان مړه شوي دي. او فرانسا ویل عراق خپل ځواکونه د دې لپاره راباسي چې هغوی په خپل واد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. فرانسوي چارواکو دا خبره پرون یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې چک جمهوریت له عراق د ځواکونو د ایستلو په اړه ورته پریکړه اعلان کړه. د فرانسوي ځواکونه په عراق کې د امریکا په مشرۍ د هغه ماموریت تر چتر لاندې فعالیت کوي چې هدف یې د عراقي ځواکونو روزنه او مشوره او د ترهګرۍ ضد عملیات دي. د فرانسې دفاع وزیر ویلي پاریس پریکړه کړې چې خپل ځواکونه تر دویم خبرداري له عراق راوباسي. فرانسوي ویلي که څه هم دوی خپل سل سرتیر له عراق راباسي خو خبر عراق کې به د داعش په ضد د دوی عملیات دوام لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې وړاندې ویلي و دغه هیواد پوځیان باید د کرونا وایرس د مخنیوي په چارو کې ونډه واخلي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې د داعش ډلې لخوا 15 افغان ملکیان په بریدونو کې وژل شول وویل چې د داعش له لوري انتحاري او ډله ییز حملې د دغه ډلې د کمزورتیا څرګندوی کوي.
داعش بیشتر محدود تر فعالیت های خود به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها او هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام میدن. خب تدابیر به خاطر دفع عملات داعش وجود دارند.
نور مسائل هم لرو. په کندهار کې هم د ناامنیو له امله د رابېځای شویو کورنیو میرمنو ته د حرفوي زده کړو په اړه باندې تاسو ته راپور خپرو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. بیا هم خره غلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې د داعش تروریستي ډلې لخوا 15 افغان ملکیان په ډزو او بریدونو کې وژل شول وویل چې د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوی کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل داعش په دغه هیواد کې ځپل شوی او نور د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې نشي درېدلی. په دې اړه باندې جزئیات فیروزه عزیزي تعقیب کړي او همداسې به د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
مننه ستنګزه سپ سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. په تیر یو میاست کې داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په کابل کې د څلور ډلېز او راکټي حمله مسولیت منلای هغه څه چې اندېښنې راپارولې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او خپل فعالیتونه انتحاري حمله او ملکی خلکو هدف ګرځولو پورې محدود کړي دي. د دغه وزارت مرستيال ویان فواد امان د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دغه ډلې د رښې کاګلو او د حملو د دفاع کولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. دا وایي
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را انجام
نه وای داعش خپل فعالیتونه ځانمرګ بریدونو او حملو او حمله خارونو پوری محدود کړی دي. هغه هم په خواره او پټه بڼه د داعش ټلې د حملو د دفاع کولو لپاره تدابیر نیول سوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه موضوع جدي نیولې ده. له ترهګرو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارو په لومړیتوبونو کې ده. دا خبره داسې مهال مطرح کیږي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د پرون چهارشنبه په ورځ کابل ښار کې شور بازار سیمه کې د سیکانو پر درمسال حمله چې د یو ترهګر لوري وسوه پرای پر غاړه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 ملکی وګړي وژل سوي او اته نور ټپیان دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په تیر یوه میاشت کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حمله د ولسمشر غني د لوري مراسمو پر مهال د راکټي حمله او په بګرام کې هم د راکټي حمله پلا پر غاړه خستې ده. د ولسمشر غني د لوري مراسمو پر مهال او بګرام پوزي اډي راکټي حملو کې البته په دوه حملو کې مرګ زوب لنه دا وخت خو د عبدالعلي مزاري د تلین د مراسمو پر مهال حمله کې 2 ملکيان وزل سول او اتیا نور ټپیان سول. لدی سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستيال حکمت الله زمي وایي چې داعش وسلواله ډله په یوازې د داسې حملو د کولو توان لري او یو شمېر نورې وسلواله ډلې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې له ادرس نه حمله ترسره کوي.
دا حمله داعش په شمول د احکامي شبکې په شمول د هغه سختریزو طالبانو چې سختریز فکر لري په طالبانو مشرتابه کې دي، جمع لشکر طایبه او القاعده حتی په دې کې ځینې کومکونو سره کوي. خپله داعش لږه حمله نه کوي، فقط دوی دغه د یو ایتلاف برخه د داعش حمله لشکر طایبه او حتی جیش محمد القاعده او اقانیان دوی په ګډه کوي. دا خپله یو غټ سوال دی چې ولې طالبان دې ته اجازه ورکړي.
داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو خو ډیری بیا په جنوبي ولایتونو لکه ننګرهار او کونړ کې فعالیتونه کړي او په دې ورستیو کې درې کلونو کې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره سرخوګای جوړ سوی دی. خو دغه ډله په ورستیو کلونو کې د حکومت او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له توند غبرګونونو سره مخ شو او آن د دغه ډلې سلګونه سرتیري له خپل کورنۍ سره یو ځای په ننګرهار ولایت کې افغان حکومت ته تسلیم مسول. په ورته مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله نور په افغانستان کې امن ځای نه لري او دوی لوري د ملکيانو هدف ګرځول د ماتې په معنا ده. بل سنګ زای صاحب
ډیره مننه فیروز عزیزی ول کابل راپور راکو ویل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش له لوري انتحاري او ډلې زی حمله دغه ډلې د کمزورتیا سرګندوي کوي. دوی داسې وخت د قیدا کړی چې داعش پرون په کابل کې 15 افغان ملکان وژل او څو نور هم ټپیان کړل. دغه ډلې سره 7 افغان پوجانو جګړه کوله چې بل اخر د بریدګرو په وژلو سره دغه پیښه پای ته ورسیدله. په همدې ارتباط باندې یو مرکه هم لرو. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون لمرستیال غلام ولی افغان سره د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزی غږیدلی.
په افغانستان کې جنگ یو لای تنایي موضوع ده او دلته هغه سیاسین چې په افغانستان کې خپل شخصي ګټې لري هغه نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ د آرامۍ او خاطر بوزي. یو ورځ موږ جنگ د داعش په نوم تنظیمیږي، بل ورځ موږ جنگ د لشکرې طایبه په نوم تنظیمیږي، بل ورځ موږ جنگ په افغانستان کې د طالب او د اینو آن په نامه جنگیږي. مشکل دا دی چې هغه سیاسین چې په افغانستان کې خپل شخصي منافع لټوي هغه په افغانستان کې جنگ ته وده ورکوي. هغه دلته په افغانستان کې جنگ تر هغه ژوندۍ ساتي تر څو چې د افغان د په افغانستان کې د دوی ګټې ساتل شوی.
د تاسو له نظر پرختیا هم داعش په خپل د دې توانایي لري یا پیورتیا لري چې هغه په خارونو کې جګړه وکوي او ان ځانمرګي بریدونه تر سره کا؟
په ټول افغانستان کې چې ټول اړخونه د جنگ دی بدون د حکومت نه ماسه و. زما په شخصي نظر په خپل ځان نش کولای چې یو حرکت یا یو تحرکات هم اجرا کړي، چون زه نظامی منصب پاتې شوی. دلته د افغانستان ټولي په افغانستان کې ټولي هغه اړخونه چې په افغانستان کې د جګړه مقابل لوري توت ساتي، زما په شخصي نظر دوی خپل شخصي امکانات نه لري. د اړي خاصه چې کوي هغه بنو د دوی خپل معلومات نه وی ولي پاره موږ معلومات نه لرو. دقیقاً خبره خدا شي د چې موږ ګورو د دارسای ملکونو څخه پیلان دوی رهبری کیږي ولي ربط احمد او ګورو مرور د دوی د امسایه ملکونو سره زیات دي. نور نه راته معلومیږي ځکه په افغانستان کې داسې یو منبع نشته چې دلته د جنگ جاری وساتي، نه د مرمۍ جوړول ته، نه د اسلحې او مهماتو جوړول ته، نه د وسایطو جوړول ته، نه هم د دوی داسې ځای مناطق په لاس کې دي چې هلته د دوی خپل ځان خپل تجهیز کړي. نو طبیعي خبره دا ده چې په هر شکل وي دوی به د ګاونډي ممالکو سره په هماهنګي یو داسې لار ځان ته سنجولې وي چې ځانونه خپل تجهیزوي او هر هر ځای ته لاسرسی ولري.
او بالاخره د جګړې د پای لپاره څه کول پکار دي؟ افغان
دا پکار دي چې ناټو او متحده ایالات او خپل بین المللي ټولنه د افغانستان هغه ممالک چې ټول نړۍ کې یو بین المللي ټولنه لري د هغو د ادرس نه موږ کولای شو چې موږ یو سوکاله وسا ژوند ته ورسېږو، لکه دا اوس چې قطر زموږ په منځ کې ډېر زیارو زحمت ایستلی دي او خپل امریکا ایستلی دي، متحده ایالات زموږ په منځ کې د سولې دپاره ډېرې هڅې کړي دي. زه وایم چې دوی د هغه هڅې او کوششونه پرې نږدي او همیشه دغه لاره تکرار کړي. مو یګانه لار د صلح ده چې په افغانستان کې جنگ ته خاتمه ورکوي. یګانه لار د دې ده چې زموږ پر ګاونډي ممالکو به متحده ایالات او خپل بین المللي ټولنه فشار او زور وړي دوی تر څو چې زموږ ملکي هغه ډلې ته دوی خپل په غیژه کې تنویل نه کړي چې افغانستان کې تشنج او تشدد او دې ناخالو ته جریان ورکوي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون برسیال ګلولي غلام ولی افغان و لاغې سره فیروزه عزیزي خبرې کړې وې او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې همدارنګه په دې اړه باندې د هغوی د وضعیت په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خان محمد سیند وای.
د سوداګرۍ وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ خنوي چې د لومړنیو خوراکي توکو په واردولو سره به خلک د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ نسی. د سوداګرۍ وزارت وین سمیر رسا ازادي رادیو ته وویل چې د دغه وزارت مسؤلینو تیر ورځ له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دروازو د خلاصون په اړه خبرې کړې. هغه زیاتوي د پاکستان له سفیر او دغه هیواد د سوداګرۍ له وزیر سره خبرې سوي. د لارې د خلاصون په اړه وړاندیز سوي. د وړاندیز له مخې پاکستان باید یو ساحه قرنټین کړي څو پاکستانی موټر چلوونکي تر هغه ځایه مواد انتقال کړي، وروسته به دغه مواد افغان موټر چلوونکو ته تسلیموي. له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې اړه له ازبکستاني او قزاقستاني چارواکو سره هم خبرې کړې وې. هغوی افغانستان ته د خوراکي توکو د واردولو ډاډ ورکړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د خوراکي توکو واردول په عادي ډول روان دي، خو دغه خونې چارواکي زیاتوي چې د یو لړ محدودیتونو له امله د هیواد صادرات کم شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې له تېرې ورځې راهیسې یو ځل بیا د کابل په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې په روان مریز کال کې به د صنعتي پارکونو 9 پروژې پلې کړي. د افغانستان د جمهور ریاست د اعلامیې په اساس د دغه وزارت سرپرست اجمل احمدي تیر ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د اقتصاد پالي شورا کې په ځانګړي ناست د اقتصاد اعلی شورا په ځانګړي ناست ده کې وویل تیر کال د صنعتي پارکونو 4 پروژې بشپړې شوې. ښاغلی احمدي زیاتوي چې په 15 ولایتونو کې د دغه صنعتي پارکونو د رغولو کار روان دی. نوموړی هم دا شان زیاتوي چې په لومړي ځل دغه وزارت د صنعتي پارکونو د مدیریت او پراختیا په موخه ستراتیژي، پالیسي او کړنلارې چمتو کړې. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غني د پانګونې د نوې طرحې په ارائه ټینګار وکړ او ویل چې باید د طبي وسایلو په تولید باندې زیاته پانګونه وسي. ښاغلی غني همداشان سکتوري وزارتونو ته لارښوونه وکړه چې د زیربنا او برېښنا ستونزې دې په اساسي ډول هوارې سي او د ښځو لپاره دې په صنعتي پارکونو کې د زیاتې پانګونې فرصتونه رامنځته سي.
ازادي رادیو تقوی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همداسې به موږ خبر ترلاسه کړ په کوم ځای کې چې د سکانو مړی سوزول کیږي، هلته چاودنه شوې څو شېبې مخکې په کابل کې. دغه چاودنه داسې وخت شوې ده چې پرون د سکانو په ګردوارې باندې چې په شور بازار کې د داعش یا اسلامي دولت تروریستي ډلې ځانمرګي او ډله ییز بریدونه وکړل، 15 افغان ملکیان چې څلیرشت پکې سکانو ووژل او اته نورې ټپیان کړل. په دغې ډلې باندې پخوا هم په ځینو ځایونو کې، له هغې ډلې په ننګرهار کې ځانمرګي او خونړي بریدونه شوي وو چې ګڼ مشران او خلک یې ووژل شوي وو. د سکانو په وژل کېدو باندې له بېلابېلو خواوو غبرګونونه هم راغلي دي. زموږ همکاران د دغې پېښې د تعقیب لپاره په کابل کې دي، دغه موضوع تعقیبوي. موږ هڅه کوو چې له خپل همکار سره خبرې وکړو، خو تر هغې مخکې به ورشو یوې بلې موضوع ته، تر هغو چې زموږ له همکار سره رابطه ټینګیږي یوې بلې موضوع ته به ورشو. موضوع دا ده چې په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره د ښارونو ترمنځ د خلکو پر سفر بندیز لګول شوی دی. راپورونه ښیي چې په دې هیواد کې تر هغه څه چې د ایران حکومت وایي خورا ډېر کسان په کرونا وایرس اخته شوي یا مړه شوي دي. زموږ تخنیکی همکار وایي چې زموږ خبریال په کابل کې اوس آماده شوی چې له موږ سره خبرې وکړي. د ایران موضوع به وروسته نشر کړو، خو اوس ورځو بیرته کابل ته. هلته د سکانو په د مړو د سوزولو په ځای کې چې په کابل کې ورته هندو سوزان وایي، هلته چاودنه شوې ده. ور به شو جزئیات به له فریدالله سعادت واخلو. د ازادي راډیو خبریال سعادت صاحب، مهرباني وکړئ، چاودنه چیرته شوې ده او دقیق څومره څو بجې شوې؟
تقریبا هغه مړي چې دلته راوړل کېدل په همدغې جریان کې، کله چې د دوی هغه وژل شوي ختم شول، یعنی د راوړلو پروسه ختمه شوه، له همدغې ساحې سره، یعنی مقصد کوم ځای کې چې دوی خپل مړي سوځوي، دوه یا درې کوڅې آخوا دقیقا ځکه نه شم ویلی چې موږ نن یو همدلته او چاودنه باندې شوې ده. د چاودنې غږ تقریبا زورور و، خو دلته د اتم یوځې امیر او هغه کوم د سیکورټي امنیتي پرسونل چې هغوی وایي چې دغه چاودنه د چسپکی ماین پاساس و یا هم هغه چاودن کې توګه چې ورنمه خزای په ځای شي، خو دلته په ټوله کې اوس وضعیت آرام دی. او ډیر هغه کسان چې دلته د دغه مړ د سدول لپاره راغلي وو، تقریبا ډیرې وویرول او چاودنه ډیره زوروره وه، خو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. او خو شاوارد باندې ودانه باندې امنیتی سرتیری دی او په کوڅو کې، یعنی اوس دروازه د خپل د کوم ځای کې چې موږ یو چیرې چې مړی سوزول کیږي، دغه ځای دروازه اوس تړلې ده او تقریبا وضعیت اوس نورمال دی.
ښه، ډیر ښه، مننه کوم سعادت. که یو څه راته ووایي چې هلته تاسو د امنیتي تدابیرو خبره وکړه، نو تر اوسه پورې هدف د دې ماین چاودنې معلوم نه دی او نور جزئیات هم په ډاګه نه دي. خپله د سکانو خلک چې هلته دي هغوی څه وایي؟
دلته د مشران جرګې غړي نارکلی هنریار راته ویل چې تر ډېره به هدف ځکه دغه مراسم و چې تقریبا درې یا دوه کوڅې آخوا ته سړک غاړې ته دغه چاودنه شوې ده، یعنی ډېره نږدې وه، خو کلکه مندي تدابیر نیول شوي. ښایي مخکې به اجازه نه وي ورکړل شوي. دلته په ګرځېدو باندې بندیز لګېدلی، یعنی خلک نشي ګرځېدی راګرځېدی، امنیتي تدابیر نیول شوي. انارکلی هنریار چې دلته په همدغه مراسمو کې د خپلو هغو اهل هنودو د تسلیت لپاره راغلي، هغې ویل چې خپل خلک ته چې هیڅ کیسه نشته، په نورمال ډول دغه د مړو سونو پروسه یو څو شېبې وروسته پیلېږي. خو په ټوله کې د دوی په خبره چې هدف به د دغې چاودنې همدغه مراسم و چې ښایي هدف به یې ګډوډول و.
ډېره مننه سعادت. فریدالله سعادت، ازادي راډیو خبریال، د کابل له خلاچي سیمې له موږ سره خبرې کولې. هلته د سکانو هندوانو د مړو د سوزولو یا هندو سوزان د هلته دوه درې کوڅې وړاندې په همدغه ځای کې چاودنه شوې ده. تر اوسه دغه چاودنې جزئیات ډیر نه دي معلوم، خو زموږ خبريال وویل چې دوی په هندو سوزان کې له نورو کسانو سره چې د مړو د سوزولو د مراسمو لپاره ورغلي دي په امن کې دي او دغه ځای دروازې تړلې دي او افغان پوځیانو ښه امنیت نیولی دی. په کابل کې دا بری داسې وخت کېږي چې پرون د کابل ښار په شور بازار کې چې د سکانو ګوردواره ده، هلته د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ځانمرګي بریدونه او ډزې وشولې چې په نتیجه کې 15 افغانان چې 40 پکې سکانو ووژل شول او 8 نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم ورشو ایران ته. په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره د ښارونو ترمنځ د خلکو پر سفر بندیز لګول شوی دی. راپورونه ښیي چې په دغه هیواد کې تر هغه څه چې د ایران حکومت وایي خورا ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي یا مړه شوي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د ازادي راډیو راډیو فردا چې په فارسي ژبه د ایران لپاره خبرونه کوي، د ایران د مرکز او ولایتونو د چارواکو د رسمي ارقامو پر اساس په دې هیواد کې د کورونا په وایرسو په 10 ولایتونو کې د بستر شویو کسانو شمیر 950,000 تنه وشوت. د ایران د حکومت ارقام بیا له دې سره توپیر لري. ایران پرون په خپل هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 له امله د 2001 کسانو د مړینې خبر ورکړه. د ایران د روغتیا وزارت وایان کیانوش جهانپور وویل همکارانو یې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 د 2200 نوي مثبتې قضیې ثبت کړې چې په دې سره په وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 20,012 کسانو ته ورسید. د راډیو فردا له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په ایران کې په کورونا وایرسو 3,000 مړه شوي دي چې دا د حکومت له ارقامو سره توپیر لري. په همدې حال کې لا هم په دې هیواد کې د کورونا وایرسو د خپرېدو شدت کم شوی نه دی. حکومت یې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ په سفر کولو سرلنن پنجشنبې څخه بندیز لګولی دی. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري نن وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تم نشي. ذوالفقاري وویل د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدل او همداشان پر ځنډول شویو غونډو بندیز به دوام لري. هغه زیاته کړه چې د دغو اقداماتو له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. ایران په جنیوا کې دیره د بی سرحد روغتیایی ټولنې MSF هغه وړاندیز چې غوښتلې په اصفهان کې یو 500 بسترې روغتون جوړ کړي رد کړی دی. تهران همداشان د واشنگتن د بشری مرستو وړاندیز رد کړی او ویل دي چې که غواړي له تهران سره د دغه وبو په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي نو لګول شوی بندیزونه دې لري کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس هم روستای راپور کندهار ښار ته د ناامنیو له امله درا بیزی شوي کورنیو میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي. مسؤلین دا د جګړه ځپلو کورنیو د اقتصاد جوړونې لپاره ښه فرصت یادوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
پنځه کلنه سونا چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د شاولی کوټ ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راکډه سوې دا مهال د دې ولایت د عینومېنې د حرفوي زده کړو په مرکز کې د خیاطۍ په زده کړو بوخته ده. دا وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره د کسب زده کړو ته مخه کړې.
تاسو موږ درې میاشتې چې موږ دلته راځو کار کوو او موږ د ژوند لپاره دا چې موږ خیاطي زده کړو خپل د انډیا لپاره کولای شو چې ډېر څه وکړو او د دې طریقې خپل کورنۍ سره هم مرسته وکړو. په دا کارونه موږ خپل کور کې دوام ورکوو. د دې طریقې کولای شو موږ خپل انډیا ژوند ته ډېره ګټه ورسوو ځکه چې خپل اقتصادي حالت فارم ډېر ګټور دی.
د جګړه ځپلو کورنۍ ترڅنګ هیواد له کډوالۍ راستنې سبي نورې میرمنې هم د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې مسلکونه زده کوي. دوی هم وایي چې هیواد کې پرله پسې بحرانونو میرمنې اړ کړي چې د خپل ژوند او کورنۍ د پایښ لپاره خواري وګالي.
دا چې موږ دا کو بیا موږ سره دا خپل حیات بیا موږ سره ډېر مرسته کوي چې موږ شو سمه زده کو بیا موږ چې شو سم کار زده کو ډېر کومک د کور سره کوي سو د کورنۍ سره کوي چې ما دلته موږ شو کار زده کو
دا هو ډېر ګټه وي چې موږ دا کار کو دا اقتصادي وزم مور سره سمېږي ساتمون په چیر دي په کور کې پاینده به مور سره سمسي
په کندهار ښار کې دا مهال د دې ولایت له لسو ولسوالیو څخه شاوخوا شل زره بې ځای سوي کورنۍ ژوند کوي چې اکثره یې د ژوند له پراخو سختیو سره مخامخ دي. د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه اڅکزی وایي د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره یې تر پخوا اسانتیاوې کمې سوي، خو دوی د نړیوالې ټولنې د بدلي معیشت او غیر قانوني کډوالۍ د پروګرام په مرسته اوس د میرمنو د لاسنیوي لپاره د مسلکونو د زده کړې لړۍ را پیل کړې.
چې هغه خیاطي دی تر څنګه هم باف دی کوچنیلی حجاب توزی ده ارشګاده ده اوس هم تمام لري ول د زراعت په برخه کې موږ هم برنامه مخکې مو بیخه د ډیر درلودلې چې هغه د چرګانو په برخه کې وي د غواو په برخه کې وي تر څنګه هم د میوو د وچولو پروسس برنامه موږ درلودلې. تقریبا موږ تیر کال په زموږ په باغ کې یو زر پنځه سوه تنه شوسته موږ ټرینګونه ورکوله.
د یادول ور دي چې دا په کندهار کې لومړی ځل دی چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله دغه ولایت ته د راغلو کورنیو ښځینه سرپرستانو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غواګی است. اوس هم ورزو لنډو خبرونه ته وخت. په افغانستان کې دولس نیمې بجې دي. لنډ خبرونه ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په امنیتي سکتور کې د یو میلیارد ډالري سپما پلان له دریو کلونو څخه دوو کلونو ته راټیټ کړ. امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې له افغانستان سره ستګ 2000 کال یو میلیارد ډالر مرستې کموي. کال ته به هم دوی په ډېر احتمال داسې یو کار وکړي. د کندوز چارواکي وایي تېره شپه طالبانو په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د امام صاحب ولسوال محبوب سعیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې کره شمېر په ډاګه نه کړ، خو ویې ویل د تېره شپې په بریدونو کې پولیسو او طالبانو ته سر زیان اوښتی. په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سر له نن نه بندیز لګول شوی دی. د راپورونو په اساس په ایران کې نه 50,000 کسان په کرونا وایرس اخته دي، چې له ډلې د 2,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. د امریکا سنا یا مشرانو جرګې دغه هیواد کې د کرونا له امله د اقتصادي وضعیت د بیرته ښه کېدو او د روغتیا سکتور د ملاتړ په هدف د حکومت تاریخي سند په مطلق اکثریت سره تایید کړ. فرانسه وی له عراق خپل ځواکونه د دې لپاره باسي چې هغوی په خپل هیواد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. او د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې سر له سبا له روسیې بهر او برعکس دغه هیواد ته ټولې عادي او چارتر الوتنې ځنډوي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې کېږي. د مخکښو ښځو پروګرام لرو چې تاسو ته به اوس خبر کړو. زه له تاسو اجازه غواړم. د خدای پامان.
مخکښې
ښځې. درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکې خځې خبرونې ته خراغلاست. زه واګما جبر خیلې ما او د خبرونې کې به استاسې قربانه وسم. د خبرونې کې بیا هم د تل پچیر یو مخکې خځه لزان سره لرو چې تاسو هم کولای شي د دې مخکې خزینه خپلې پښتنې ولري. امنګ نن په خبرونه کې اغلی خوشبو میدانوال د پکتیکا د خزو چارو رئیس لزان سره لرو. د دې په ژوندانه به خبري وکړو او د دې په فعالیتونو دا هم د اوس کرخه دا را سره. اغلی میدانوال خرغلاس خبرونه ته
مننه. خیر اوسې ژوندې اوسې. خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه، خوشاله یو چې تاله ځان سره لرو. اوریدونکو به هم ډیره زیاته پوښتنه لتاسې نه ولري، خو که په سر کې د خوشبو میدانوال لنډه پیژندګلوي ستاسې په پلو ټکو ولرو خوشاله بشو.
مننه. زه خوشبو میدانوال تخلص کوم د میدان وردګو په غونډه خېلو کې میدان ښار کې زیږیدلی یم. په حقوق او علوم سیاسي کې مې لیسانس کړې کړې، په جزا او جرم شناسۍ کې ماستري لرم، او همداسې نورې زده کړې مې هم سرته رسولې دي.
بلې، ډېر ښه. دا وه د اغلې خوشبو میدانوال لنډه پیژندګلوي چې تاسې کولی شئ د دې اغلې د ژوندانه، کارونو، تحصیل او د زوکړې د ځای په اړه پوښتنې ولرئ. اورېدونکی فکر ښه لرو، رابه شو اول خپلو پوښتنو. اغلې میدانوال، دا راته ووایاست چې څو کاله کېږي تاسې ټولنیز فعالیتونه شروع کړي دي؟
ډېره مننه. ما خو ټولنیز فعالیتونه د تقریبا درې څلور کاله کېږي ټولنیز فعالیتونه مې شروع کړي دي او په دې برخه کې فعالیتونه کوم.
بلې، یو اوریدونکی لرو، دې بر واخلو بیا بر شو د دغه پوښتنې په تړاو نورو پوښتنو ته. السلام علیکم، تاسو څوک یاست؟
سلام ته. علیکم سلام، اور مې جبر خل خورتات سلام کوم، او تاسو قدر من ملمنی میدانوال خورت او ټول اوریدونکو ته سلام کوم. فرادی پچرو
ډیره زیاته مننه په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ نو مراته وایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
انشاءالله اوسې ډیره مننه د سر د غاګل لپاره خپل شوې وادمل جبر خل مل ننګرهار.
اها، هی وادمل سه په خیر راغلی.
خوشاله اوسې جبر خل خور میدانوال خور نه پښتنه لرم. پښتنه په دې استاسو په بجون کې څومره مثبت تغیر ویني؟ بل یو پښتنه دا بر ادا چې ستاسو ول ذکر کړی دی، ذکر ته تر اوسه پورې چا ډیر جات خسولې استه چې یا کوم وا یا پلار و یا کورنۍ کوم بل غړی وو، او بل کوم هندونه دي ستاسو ته موجود دي په دې موجوده وخت کې؟ دا چې پښتنه دي په دې هله کې جواب راځي. یو پښتنه پات شو رانه جواب خل خور.
اها،
هغه پښتنه په دې ډول وا چې د ښځو لپاره تاسو کوم نن لري پاینده ورځ پاینده وخت کې پاینده؟
اها، ډیر زیاته مننه هیوا مل سب عرب شو. بیا هم اغلی میدانوال ته، اغلی میدانوال هیواد مل اړیکنی ولی وا پښتنه وکړه چې د دغه فعالیتونو سره تاسو څه مثبت تغییر په خپل ژوندانه کې وینئ؟
په دې کې ما خو اغلی چې بخیل دی نه ډیر مثبت تغییرونه دي من څه لیدلې دي. یعنی من بایس دې شو چې په خوندو ته خدمت وکړو، ګرځو هغه ته خدمت وکړو. مثلا ډیر فعالیتونه د من په عامه پوښوي کې وو، ما د میدان وردګو په سطح باندې ډیر فعالیتونه کړي و خويندو ته، او ډیر مثبت تغییرات هم پکې راغلي و چې تعلیم په برخه کې مونږ د دې ډیر یعنی عام پوښوي ورکړ، او په دې برخه کې مونږ دوی سره مثلا فعالیتونه هم درلودل. او نور یعنی دوکې باید دې سوسې ډیر خويندې و حاصل شي، داس او تعلیم ته مخ راوړي، او همداسې نور برخو کې هم چنان چې دوی هغه د خپل حق او حقوق په دې برخه کې یعنی مونږ ډیر کار وکړو چې دوی خپل حق او حقوقونه اغاسي. یا فرض مثال په سیاسي برخو کې دوی ونډولري، فعال ونډولري، په اجتماعي برخه کې فعال ونډولري. دې کې ما ډيري مثبت لاسته راوړنه هم تلودلې چې د خپل خويندې وهڅول شي او خويندې له دغه خپل حق او حقوقنه اغاسولې.
بلې، ډېر ښه. د پښتنو ته ځواب ورکو، ځکه چې دغه زمونږ پښتني هم همدا دي. او یو بل اوریدونکو ملرو دا بر واخلو بیا بر شنور پښتنو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه نکېلې تاسو او ګرانې ملمرې ته، ما هیله لرم جوړ رو او خوشاله به.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نمبر ته وایاست؟
زبل قلات خان.
جمعه خان همدار د زابل قلات خمیر باندې وکي پښتني.
مننه. اول پښتنه دا دې چې خويندو ته په کومه بخښ کې ډېر هلې ځلې کړې دي، او زموږ پښتنه مې دا دې چې په راتلونکي کې څه ورته غواړي، یعنی کوم کار لري، کوم څه ورته اماده کولی شي. دا چې مخکې په خبرو کې ویلې میدان وردګو هلې ځلې کړې، ډېر کارونه کړي دي، یو څه واچي چې مثال په کومو کارو کې ډېر هلې ځلې ورته کړي دي، چې د هېواد په برخه کې د اقتصاد په کچه کې یا داسې نورو کلینیکو کې چې هغه دي.
بله، ډیره زیاته مننه ښاغلی جمعه خان. بیا به هم راشو اغلی میدانوال ته. اغلی میدانوال، لکه څنګه چې هیوادمل پوښتنه کړې وه چې د ښځو لپاره تاسې څه پلانونه لرئ بعد له دې نه، دغه پوښتنه دغه ورور هم مطرح کړله او ویې کړله. خو اول به راشو دې ته چې لومړنۍ پوښتنه وه، د خویندو ته مو هلې ځلې په کومه برخه کې کړې دي یعنی دی وای تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې میدان ورداګو کې مو کار کړی دی، یعنی کې دې شي د سید خپل کارونو یو برخه یو ټوټه د بیلګې په توګه وایاست چې څه مو کړی دی.
د ما د کارونو یو برخه او دا چې ما خپل میدان ورداګو کې په پنتون کې مستزيد درلودله، د حقوق او سیاسي علومو پنځه کې ما مطلب حقوق پنځه کې ما درس ورکوه، او د ما د کار یعنی نتیجه هم دا و چې ما خويندې وهڅولې چې ان شاء الله په دغه سمستر کې بهاري سمستر کې موږ به د خويندو یو صنف لرو الته چې دا د ما یو لوی لاسته راوړنه ده، ځکه چې زه کله میدان ورداګو ته ولاړم والته ما چې کله تدریس کوم په ټول په هنتون کې یوازې زه میرمنه ومه، او ما بیا ډیره وهڅولې خويندې چې باید دوی راستي د تعلیم در ورته مې خلاص کا او دوی ته مې آگاهي هم ډیره ورکړله، یا ما په خوي باندې مې ډیر کار وکړ. تاسو هم راځي یعنی لوړو زده کړو ته تاسو باید لاسرسی ولري او باید مخه ورته راوړي چې ان شاء الله په دغه بهاري سمستر کې یا په دغه پسرلنی سمستر کې موږ به یو سمس د نجونو هم ولرو
ان شاء الله. ډیر ښه، یعنی تاسو د زده کړو په برخه کې هلې ځلې کړې دي چې دا یو بنیادی کار دی.
یوازې د زده کړو په برخه کې نه، یعنی موږ تر اخر هدا پورې هلې ځلې خپل ورته کولې په هر برخه کې.
بله ډیر ښه. رب شو بلې پوښتنې ته، که څه هم اوریدونکي لرو خو بیا به هم د هیواد مل سی په پوښتنو تر شو، تاسو تر دې دمه پورې حتماً د خپل کار په جریان کې د خپل کار په شروع کې شروع نه تر پایه پورې به مو ستونزې ډېرې زیاتې لیدلې وي، که د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دغه ستونزې څه ډول د چا لخوا وې، کومې ستونزې وې، اوس دغه ستونزې شته، حل شوې دي او که څنګه؟
دا خو ښاغلی جبرخیل، یعنی یو په عمومي سطحه که موږ ووایو زموږ افغانستان ټولنه چې ده، یعنی دا یو مرتلاره ټولنه ده، اتمن ستونزیسته او ستونزو سره هم موږ مخ شوي یو، ولې موږ تر ډېری هده پورې هڅه کړې چې د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړو او هېڅکله دغه ستونزو ته تسلیم نه شو، خپل فعالیتونو ته خپل هغه کوم اهداف چې لرو یا کوم هغه خدمت چې خلکو ته کوو، یعنی دغه ستونزو په مقابل کې موږ مبارزه وکړو او هغه خپل اهدافو خدمتونو ته ورسېږو.
بله ډېر ښه. بیا به هم اوریدونکي راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبر خیر خو ستا ته همدارنګه ستاسې من مونیت سلامونه او لیکل استراماتوایم حکمل يم پکتیا سا
حکمل لپکتیا کا پکتیکا
پکتیا سا
لا پکتیا څخه حکمل لا پکتیا څخه بخیر رغلی میره ونی وک پختنه مور سره شریکه کړه.
دوا پښتنه تاسو من مونیت ها نومره دا پښتنه دا چې اوسنی وظیف او آیا اوسنی وظیف لري او کنه، زما دا پښتنه دا چې دې ته دې کړو مرحله څنګه تیر کړې ده، یو لن دی ژوند پاړه کا معلومات راي.
اها سم ډیر ښه، ډیر زیاته مننه اقمل صاحب ستاسو پوښتنې مونږ واخیستې، اوس به ان شاء الله چې تاسو ته اغلی میدانوال ځوابونه درکې. اغلی میدانوال، تاسو د اقمل صاحب پوښتنې واورېدلې، اوسنۍ دندې پاړه کا اول کې معلومات راکې چې اوسنۍ کڅه هم ما په سر کې ویلې، خو بیا هم دوی غواړي چې ستاسو لخلې واورې. فعلا خو
اغلی جبرخیل د پکتیکا د ښځو چارو ریاست ته نوې معرفي شولم سکلی چې د آزاد رقابت له طریقه مالته لاره پیدا کړل، بل اخره زورته کامیاب سولم او معرفي هم سولم فیلی دنده مې ده.
او د لوست د شرونه، یعنی یو ماشوم چې کله وکاله نه ترسیږي یا یو ماشوم نو دا ټولګي ته لیږي کورنۍ کنه، تاسو مکتب چیرته شروع کړ، پانتون مو چیرته ولوستلو، د هم په هم د غجریان کا لګي خبرې راته وکي، یعنی لګ معلومات راکړي.
زه خو شپږو کالو م چې مکتب ته لاړم، ما د مکتب دغه دوره کې مکمل د سویه امتحانونه ورکړه، تقریبا زه د شپاړسو کالو م چې ما مکتب خلاص کړ، دولسم سنف بیا مکتب مې چې خلاص کړ، زه د ننګرهار د طب مالجوی ته کامیابه شوم د کانکور له طریقه، ولې بعضې ستونزې وې په کوم فرض مثال زموږ د کورنۍ ذهنیتونه هم دې ته نه و جوړ چې موږ په لیلیه کې اوسېږو، دغه ستونزو لامل و چې زه ومې نه شوی کولی چې دغه مالجوي طب کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. بیا راغلم یو خصوصي پوهنتون ته چې اوروج پنتون کې ما په حقوق او علوم سیاسي کې هلته ما به کله ما په امتحان ورکړ په امتحان کې زه ټاپ راغلم نمره مې ټاپ راغله بیا زه دغه اوروج کې ما وکولای شوای چې دغه نمرې پر اساس باندې زه په ټولو کې اول راغلم مکمل دغه زده کړې چې خصوصي پنتون و دا په وړیا توګه زه سرته ورسوم او لا دغه خپل اوروج نه هم په حقوق او علوم سیاسي کې یعنی زده کړې کړې لیسانس مې زه بیا په کادر نمبر باندې فارغ شوم اول نمبر فارغ شوم له اوروج پنتون زه چې کله مثلا د دلوي میاس کې فارغ شوم د اوت میاس کې د بیت او استادې ته ونیولم چې ما په خپل همدغه حقوق پنځه کې تدریس کوو مبادی حقوق مې درس ورکوو اساسي مضمونه و پس چې هغه نه ما هم وکولای شوی ماستری ته مې هم د مورکه المصطفی پنتون تر اغلمه په جزا او جرم شناسي برخه کې ما ماستری خپل وکړله او تر څنګه د اوروج پنتون کې هم ما تدریس کوو راغلم مریم پنتون ته هم مریم پنتون کې مې هم په حقوق پنځه کې تدریس کوو او په خپل میدان وردهو کې با ما یعنی د دا فعالیتونه تر څنګ چې هم مدني فعالیتونه هم درلودل په پنتون کې مې هم تدریس وکړل او بل اخر بیا د آزاد رقابت له طریقه راغلم د پکتیکا د ښځو چارو ریاست.
بله ډیر ښه، هله د چې حقمل سه بعد خپل پښتنو ځوابونه اخیستې وي. تاسو د ذهنیتونو خبره وکړه چې تاسو په کورنۍ کې د سه ذهنیتونو و چې یعنی دا نه ایجابه ده چې تاسو د په لیلی کې شپې تیر کړئ او تاسو د فعالیتونو په وړاندې څه ننګونشته ستون دشته د کورنۍ له خوا کڅنګ
هغه له جبر خیل یعنی دا ستون د هم چې ما درلودلې تقریبا لنن کوم شپک کال مخکې وي دا ستون چې موږ درلودلې فرض مثال که زمون کورنۍ ذهنیت دې ته جوړول نور خلکو نه ول که زمون د خپل او خپلوانو دوی د پر اساس باندې دا رقم ما منیتونه و یعنی اول تر اخره زما کورنۍ د تعلیم په برخه کې لما سره همکار و په هیڅ ډول یعنی دوی مخنیوي زما د تعلیم او زما د ذکر او زما د پیشرفت نه دی کړی ما کمال تر اغلو بعض ستونزو ته چې د لیلی ستونزې وي و مې نه شوی کولای چې ما په تت پنځه کې یعنی خپل درس مخته وړی وای مګم دغه ذهنیت هم مونږ کرا کرا په دې باندې هم کار وکړه چې تر اوسه یعنی تر دې حده پورې راورسېدم چې زما خپله کورنۍ په کابل کې اوسېږي ولې د ښځو چارو ریاست ته زه پکتیکا ته راغلم او زما سره د ما کورنۍ زما تر څنګ ولاړه ده ما سره مې پلار جان او مور جان دواړه راغلي دي دلته دواړه اوس بي ما سره راغلي دي د همدې لپاره د همکارۍ لپاره او د دې لپاره چې ما هم نوره وهڅوي زه تر هغه وکولای شم د پکتیکا روحیه راکړي چې د پکتیکا خویندو ته هم د خدمت جوګه وګرځم
اغلی میدانوال خوشبختانه تاسو د پرمختګ په هر ګام کې یا په هر قدم کې د کورنۍ ملاتړ لزان سره درلود کوم انجونی چې کورنۍ ملاتړ لزان سره نه لري او غواړي چې پرمختګ وکړي په ټولنه کې وو سیګي د دوی د دغه ستونزې حل لار بستاسه په نظر څه وي
خو خو دې چې برخل د خوري رخه پښتنه ده او ډیره اړینه پښتنه هم ده دلته د خويندو همت پکار ده خپل خويندې هیڅ جلې په افغانستان کې مال حواله هم درته ویلې افغانستان مرد سالار ټولنه ده هیڅ کورنۍ یا فرض مثال هیڅ نارینه نه غواړي یا کغواړي به فرض مشکلاتونه ستاسو ستونزې ورته جوړوي دلته انجونو ته خزو ته دا په کار ده چې دوی خپله همت وکړي مثلا خپل کورنۍ پر ذهنیت باندې خپل کار وکړي که دوی په چیرې په خوونه و نه دریږي خپل همت و نه کړي د کورنۍ په وړاندې هم یعنی دوی ملاتړ و نه لري نشي کولای چې دوی کوم اهداف ټاکلي دا غوته ورسیږي دوی راځي کرا کرا خپل کورنۍ ذهنیت باید جوړ کړي ذهنیتونه باید جوړ کړي او وکولای شي خپل اهداف ته ورسیږي اوس در اعظم د ذهنیت جوړونې ته یعنی موږ څنګه کولای شو له کورنۍ نه دغه ذهنیتونه را جوړ کړو فرض مثال زموږ کورنۍ به ډېرې ستونزې چې شکل لري وای بس یعنی ته ځې بیرون نه محرم تر دې سترګې لګېږي یا دا رقم یا هغه رقم دغه ستونزې دي کنه نورې د اضافه ستونزې مېدیا خلک موږ ته داسې وایي مثلا یو انجلۍ هغه قوي همت خپل ولري وایي مورجانې زه اهداف می صرف د یعنی دا غواړم چې زه پیشرفت وکړم یا زه خپل زده کړې فاته ورسوم او هیڅ ډول د څه کار نه کوم چې تاسو ته یعنی د خلکو خله درواوړي یا تاسو ته داسې یو څه درواوړي چې تاسو زما په سر باندې فرض مثال خدای نه خواسته کوم منفي فاینټ یعنی تاسو ته یو کوم منفي خبر درواوړي داسې کوم څه نه کوم بل
کرا کرا باندې دوی راځي په اسلامي حجاب کې خپل کورنۍ راوځي هغه نزاکتونه د ټولنې ټولنې مراد کړي کرا کرا داسې کېدای شي چې موږ زمینه یوې کورنۍ ته برابر کړو بل اخره کولای شو چې هغه ټولنه کې د هغو مېرمنو ته یعنی مثلا الګو یو نفر چې لاړ شي هغه به وکړي چې هغه یو الګو ځان ته تعینوي خو دغه نجلۍ لاړلې یا درس و تعلیم دا یې وکړه هغه بل طرف هم تشویقېږي او که موږ ښځې خپله ونه غواړو زما کورنۍ ما سره وای نه درېدلې زه نه شم کولای که نه وخی چیرته نه سره سفر مثال زه د طب پوهنځۍ ما خوشې کړه په څه خاطر باندې په بعضې هغه باندې اما راغلم دلته د حقوق پوهنځۍ مې درته شروع کړله بېرته مې ما خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړله یعنی ما هغه کوم اهداف چې په هغه وخت کې درلوده له هغه نه زما اهداف لوړ شول او لوړ هغه اهدافو مې چې لوړ وټاکله او هغه اهدافو ته ما هسته هسته زه ورته رسېدلې مې ما اما زما اهداف د دونه هم نور لوړ دي غواړم چې هغه اهدافو ته مرسېږم دلته یګانه شی چې موږ کولی شي دغه اهدافو ته موږ ورسوي یا دغه یعنی کوم شی چې موږ غواړو موږ ده ته ورسوي هغه زموږ هغه قوي حزم او متین او همت د خپل د موږ د یو یا د کومې جلې د څه غواړي دغه موږ کوته ورسوي
بله ډیر ښه را به شو دې ته اغلی میدانوال د پکتیکا د ښځو چارو ریاست تر تاسې د مخ هم وه او فعالیتونه درلودل اوس تاسې ورته راغلی یاستئ تاسې اوس دلته فعالیتونه کوئ تاسې به د دغه ریاست نه پوره توګه باندې مطالعه لرئ له کارونو نه به یې خبر یاست داسې څه شی دی چې تاسې غواړئ پکې بدلون راولئ او له ځانه داسې یو بدلون چې ښځو ته تر پخوا ډیر زیات ګټور وي دا زموږ پوښتنه ده خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې څوک دی السلام علیکم تاسې ښه یاستئ جوړ په خیر راغلئ نوم مو څه دی د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې احمد همدرد ډیر ښه مهرباني وکړئ احمد صاحب سي خپل پښتنه شریک کړئ
یو سلام دی خور ته میلمانه ته یو سلام دی زاده راځي ټول اوریدونکو ته
خبرې په دې پښتنې باندې کړې دي چې د افغان او ښځو راتلونکی به بعد له سولې بعد د طالبانو سره د څنګه یې دا به څه ډول وي د دې پوښتنې ځواب به اغلی میدانوال کو غواړي تاسو ته بیدار کی خو اول برا شو د خپلې پوښتنې ځواب ته چې مخکې مو سره شریک کړه
اغلی جواب چې راخه پوښتنه وا مخکې نه هم د ښځو چارو ریاست دلته ښځو ته خدمات وړاندې کړي او خدمتونه کړي او چې ډېرې خدمات د دوی د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې په غوږ برخه کې و چې ډېر حد پورې د ښځو چارو ریاست هم پکتیکا ولایت کې موافقه او هغه خپل خدمات چې وړاندې کول اما زه چې دلته راغلم یعنی زه نه وی راغلم دلته چې ما کوم تصویر د پکتیکا له ولایت څخه واخیست او هغه پلانونه چې ملکو له اوله راوړي هغه طرحې چې ما ځان سره راوړي زما اولویت کې تعلیم برخه ده د اولس غوښتنه هم ده ما پرون ورځ د پکتیکا د اولس له مېرمنو سره وکتل د اولس د مېرمنو یګانه غوښتنه دا وه چې تعلیم برخه کې باید موږ ته ډېر کار وسي یعنی دوی ویلې چې موږ خو له تعلیمه پاتې موږ نه غواړو چې د آینده نسل هم له تعلیمه پس پاتې شي زما ډېری یعنی پلانونه هم د تعلیم په برخه کې دي چې زه انشاءالله د پکتیکا خویندو ته دغه وکولی شم چې دوی ته د تعلیم دروازې خلاصې کړم او دوی دې ته وهڅوم چې تعلیم ته مخه راوړي پکتیکا کې هم خلک د تعلیم ډېر علاقه مند دي مګر دا چې دوی له تعلیمه لږ څه لرې پاتې شوي دي یا انجونې په تعلیم یافته پکې شته اما په هغه سطحه باندې چې په نورو ولایاتو کې دي یا فرض مثال په هغه کچه باندې دلته نشته زما ډېری اهداف یعنی تعلیمي اهداف دوی ته دي چې تعلیم ته راشي بل چې زه غواړم د پکتیکا خویندو ته یعنی یو پلان مې دا ده چې دوی خودکفا کړمه خویندې اقتصادي له پلوه باید خودکفا شي دوی باید ودرېږي په خپلو پښو باندې دلته بیا موږ ګورو د پکتیکا خویندې هم ډېری یعنی تعلیم نه لري پاتې دي باید دوی ته دا رقم زمینه موږ برابره کړو یا مثلا دا رقم دوی ته یو کار وسي چې دوی وکولی شي له یو بل طریقه یعنی خودکفا شي یا په خپلو پښو باندې ودرېږي او د خپلې کورنۍ سره
مثلا اوګه هم دی ورکی کنه دلته بیا کولای شو مونږ هم د تاوتریخوالي مخاوي نیسو هم کولای شو په نورو برخو کې د سره کار وکړو چې ډیره یعنی کار چې په پکتیکا خويندو ته باید وسی مونږ غواړو چې ورته وکړو د دې ذهنیت جوړونه ده د دې ذهنیت باید د ته جوړ شي د تعلیم وکي نو راځي مثلا خپل په خو باندې ودرېږي چې په دغه مواردو کې زه دوی ته ډېرې ښې طرحې لرم او ان شاء الله خپل طرح به هم دلته عملي کړم او د سل فیصد په دې باندې مطمئنه یم چې زما طرح به اتمان یا ښه نتیجه هم په خپل تنکي لري
ان شاء الله. بلې ډېر ښه اوریدونکي لرو بل اوریدونکي برا وخلو چې د څوک دی. بلې السلام علیکم.
پښتنه د کوم خوښه مېلمه ده؟
تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کني ولیده؟
پکتیکا ولایت نه ماړی کني ولیده.
د پکتیکا نه څوک؟
پکتیکا نه ګل رحمان.
د پکتیکا نه ګل رحمان څه مهرباني وکي.
کوم خوښه مېلمه ده او د دې خزو دی حقوقو په اړه باندې غيږي او خبرې کوي د ډېر ښه موضوع ده او ډېر ښه خبرې دي. څه چوایو بیا د دې نه څه چوایو چې هغه باید په عمل کې راولم شي. یعنې دا چې موږ تاسې خپرونې جوړو غږیږو او حکومت داسې پرمختګ مو د ښځو په وړاندې نه وینو. شاید تعلیم برخې دې سهولتونه پیدا شوي یا تعلیم برخې دې د مرکزونه پیدا شوي دي، خو غټه ستونزه همدغه ده چې معارف هم دې ته زیات توجه نه ده کړې، دولت هم نه ده کړې د ښځو دپارې ځان ته مرکزونه جوړ کړي، ځان ته مکتبونه جوړ کړي، هغې د کلو نه نساحونه
هدف څه دی؟ مرکزونه یعنی تعلیمي مرکزونه ښایست
تعلیمي مرکزونه یو بلې ځان یعنې ښځو نجونو لپاره ځانګړي مکتب جوړ شي، ځانګړي تعمیر جوړ شي، ځانګړي استادان ورته مقرر شي. لیکن اول هدف موږ ټول د خلک دا وایي چې موږ تاسي خور او لور یعنی نو غواړي نه شي نارینه ته کښېني. په چېر داونی هدف کې موږ تاسي خور او لور په حجاب کې یو نارینه ته کښېني، متاسفانه هغه هم د نه معنی مې له وجې، خو دغه خور به یوه وخت کې استاد شي، یوه برسېږي، یوه درجې ته به ولاړ شي، یوه مقام به ترلاسه کړي، یوه استاد مسلکي به ځنه جوړ شي. بلاخره دا همدا یو خور به ډېر شاګردان نورې روزي، هغه به همغه ورسېږي. بلاخره دا سلسله به ورو ورو زیاتېږي. پوه تاسو ټول همدغه یو هغه وینو، خو متاسفانه ګوره تاسو فکر وکړي ګونه تعلیم برخې ځینې مرکزونه نه شته. نجونې اوله تر درېیمه تر اوومه سنفه درسونه ووایي، اتو نهه کلو دولسو کلو ته ورسېږي، یوه د فرض ځانګړی مکتب نه وي چې هغه نورې زده کړې پرمخ شي بوځي. ځکه هغه خو اتو نهه لسو کلو د هغه غټ نجونې دي، که چېرې د دوی دپاره استادان وي، دغسې مرکزونه جوړ شي چې د دوی دپاره ځان ته ودانۍ وي، ځای وي، ځان ته یو پروګرام وي. بیا به انشاءالله دغه پروژه په مخ لاړه شي او د خلکو دپاره به یا د نجونو دپاره به
بل ډیر زیات مننه. اغلی میدانوال ګل رحمان د پکتیکا څخه اړیکه نیولې وه، ډیره زیاته تبصره یې هم وکړله. د دې په نظر باندې، البته د دوی په نظر باندې، د ښځو او د نجونو او الکانو باید جلا جلا مکتبونه وي، چې دغه ځانګړي او جلا جلا مکتبونه څومره د یوې ټولنې لپاره مناسب دي چې نجونې جدا درس وایي او هلکان جدا، بیا بالاخره دغه سی پانتونونه هم سره جلا شي، خو بالاخره دفترونه به هم سره جلا شي، کاروبار به هم سره جلا شي، په یو موټر کې به هم سره نزي، نو دا به یو هیواد په دوو برخو ونه ویشي. بلې
بلې
ها مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه له هغلي ګل رحمان څخه. دلته ما مخکې نه وویل چې زه د پکتیکا د ښځو چارو ریاست ته څه کال په 99 کال کې راغلم. زما د معرفت غونډه یو دوه ورځې مخکې وه، یعنی زه نوې معرفي شوې یم. دلته ما یو کله چې راغلم عمومي تصویر مې چې پکتیکا نه واخیسته، د ښځو نه مې چې ما واخیسته، ما اول کې نن دې ته یعنی اشاره وکړه چې د ښځو یعنی ونډه په تعلیمي برخه کې بیخي کمرنګه ده، ډېره ضعیفه ده. چې په دې کې ما یعنی ښې طرحې ځان سره راوړي دي. او بل څه زه راغلم د ګل رحمان ورور دې پوښتنې ته چې دا وایي چې یعنی دوی ته موږ باید مرکزونه یعنی جلا کړو، یا فرض مثال دوی ته مکاتب جلا کړو، دوی ته زنانه استادانې په کې وګمارو. زه چې دلته کله راغلم په سطح د ولایت باندې د مېرمنو رنګ کم ده، کمرنګې دي دوی. دلته یعنی د استادانو نشتون ده اول،
اول استادانو نشتون ده که من فرض مثال مکتبونه که هم ورته جلا کو لیسه ورته جلا کو ولی من د استادانو له نشتون سره مخامخ یعنی ما په دغه دوه ورځو کې څه دل ترغلم د ستونزې د مشکلاتو سره زمخې ما او د دې په هڅه کې ما چې دا به ان شاء الله زر تر زره یعنی حل کوو دلته یاندا یو ستونزه ده بل دا چې د خپل دغه پکتیکا ولایت خلک چې مال دغه میرمنو سره څو میرمنو سره وکتل چې زمام معرفت ونده که را غلی وی دی ما تا ویلی که مونگ یعنی تعلیم تر دیر علاقه مندی وی ولی ما تا ویلی که مونگ تا باید دی مونگ اولادونو تا دی مونگ دو ورو لونو تا باید زنانه استاز وگمارل چی یا خون چی وگمارل چی کنه ما دوی تا ویلی که تاسو دغل تنن یعنی تاسو دی مخنیوی که وی که درس و نوایی دی لپاره چی دی دوی پراس که یا یو نارینا استاد شتون لری دا خیزه با دا استاز تاسو دی کومه کمه دا زنانه استاز دا غنن ما شما از ثبات و استاز کیگی ثبات دغه کومی غختنی سی تاسو لری دی دغه نن ورازی نمون کولی سی تی دغه غختنی سی تاسو ثبا ورازی اکوم آقا اینده که زواب برکو فرز مثال ما بیتا دیر یو خ مثال ورکه نسی دی ما تا ویلی وای منگا استاز زنانا غوار ما ورتا ویلی سیده تاسو خپل لونی نپریگ دی ام ده شکل باندی لونی ندی پیخی پا دغه پکتیکا که یعنی مرکز که دس یو توگ مشتا سی اغا استازی یعنی استاد ویم ده استازی ده پارا یا ده دغه لپارا زمینه ورتا مثلا ده ورتا برابر ویسی تدریس و که خیزو با ده استاز تاسو ده دوی کومه کمه
ده خپراونی وقت مو کم پاتی ده لطاسی ندی رزیات منه نکو چی ده خپراونی که مو برخ واخستلا ده خپراونه پا هم دیزی پای تا ورسیده تر بیا خو وقت ولره
پا کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کی ازادی راڈیو لا صافا او واضح واوری دا اف ایم 103.5 صفا پیاد لری.